çocuğuna.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بل خبرونه تموز اسدالله لودین هر کله کوم د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو د سندرو خبرونه ته ځانګړي شوې خدا پروګرام لاندې خبری برخه هم لري په دې کې به واوري چې یوې بهرنۍ خبریالي ویلي طالب چارواکو د رسنیز کار له کبله ګواښلی طالبانو دغه ادارت کړې ده دا به هم واوري چې د چین او افغانستان ترمنځ هوایي دهلیز بیا پرانستل شو او له دې لارې شلتنا جلغوزی چین ته صادر شول په سر کې هم د دې سات خبرونه اورو د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د خپل حکومت له استخباراتي ادارو غوښتي چې یوازې د موثقو شواهدو له مخې تورن کسان توقیف او محکمې ته وړاندې کړي د طالبانو لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې هبت الله اخونزاده پرون د ټولو ولایتونو له استخباراتي مسؤلانو سره په غونډه کې دا خبره وکړه اعلامیه کې ویل شوی چې استخبارات به خپل ټولې لارښوونې د طالبانو د حکومت له مشرتابه څخه اخلي تر دې وړاندې ګڼ داسې شکایتونه شوي چې طالبان له ښکاره اسنادو پرته یو شمېر کسان توقیف او د محکمې له حکم پرته یې وژني او یا شکنجه کوي همدا تېره میاشت یوناما وویل هغه داوی دقیق ښکاري چې طالبانو پنجشیر ولایت کې جنګي اسیران سرایي محکمه کې وژلي دي د کابل ښاروالۍ وایي چې د ودونو درویشت هوټلونه او تالارونه یې د سرغړونو په سبب تړلی دي د دې ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کابل ښاروالۍ د دې وظیفه او صلاحیت لري چې په کابل ښار کې څه د ودونو هوټلونه چې دي د چیک لیست او معیارونه دروي د صحت محیط پر برابر باندې موږ خپل معیارونه پر دوی باندې تطبیق کړو پس د دې چې موږ دغه لړۍ پیل کړې ده څومره شپدي خوړدي بي لاسته راوړل او اکثریت هوټلونه ځانونه دغه معیارو سره برابر کړی دي او بي له شکه نور هوټلونه چې ځانونه سره برابر نه کړی کابل ښاروال د قانون دروي ته و سره برخورد کړي
یو شمیر کابل ښاریان په ځینو هوټلونو کې د روغتیایي معیارونو د نه رعایتېدو شکایت کوي کابل ښاروالۍ له هوټلدارانو غوښتي چې د دوی سپارښتنې په جدي توګه تطبیق کړي پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې قومندان مولوی عبدالله یک شنبه په کونړ کې په یو بریس کې سخت ټپي شوی ریبین رسپانې دوشنبه د باوري سرچینو په حواله تایید کړی چې د کونړ په مروره کې د مولوی عبدالله د سپرلۍ په موټر باندې بمی برید شوی او د ایران په څو ښارونو کې د پوځیانو او مظاهره چیانو د شخړو راپورونه ورکړل شوي په سنندج ښار کې د دوشنبې په ماښام په مظاهره چیانو باندې د امنیتي ځواکونو د ډزو راپورونه راغلي خلکو شکایت کړی چې ټول ښار د امنیتي ځواکونو په محاصره کې دی او پر دوی انټرنیټ بند شوی یوه بهرنۍ خبریال استفانی ګلینسکی ویلي چې د طالبانو چارواکو د رسنیزو کارونو په خاطر ګواښلی ده استفانی په خپل ټویټر پاڼه باندې دوشنبه ماښام په دې اړه مفصل بیان ورکړی دی د بشري حقوقو د څار سازمان یوې مسؤلې دربار ویلي چې طالبانو تر افغان خبریالانو راوروسته اوس د بهرنیو خبریالانو د غلي کولو لپاره ملا تړلې ده د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د استفانی بیان رد کړی او ویلي دی چې طالبان پر خبریالانو کار نه لري تفصیل له صفی الله استانګزی اورو
استفانی ګلینسکی له فارین پالیسی ګارډین او ځینو نورو معتبر رسنیو خبرونو سره د آزادی خبریالۍ او اکاسی په توګه کار کړی هغې چې شاوخوا څلور نیم کال افغانستان کې تیر کړي او بیلابیلو سیمو ته یې سفرونه کړي دوشنبه ماښام په یو بیان کې لیکلي چې د طالبانو چارواکو د ټلیفون له لارې سخته ګواښلې ده استفانی نه دي لیکلي چې کومو طالب چارواکو له دې سره اړیکه نیولې خو ویلي دي چې له دې نه یې د راپورونو د سرچینو سیمو خلکو او ځینو نورو مسایلو معلومات غوښتي هغې طالب چارواکو ته په ځواب کې ویلي چې نه غواړي خپلې منابع ورسره شریکې کړي او هیڅ وخت د خپل کار پر روڼتیا سودا نه کوي استفانی لیکلي چې وروستی وار تیر جولای په افغانستان کې او د ډبرو سکرو په تړاو د طالب چارواکو په خپل منځیو لانجو او همدارنګه د پکتیکا په برمل کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د ډلې د فعالیت په تړاو راپورونه ورکړي هغې زیاته کړې طالب چارواکو ګواښلي چې که د منابعو خلکو او سیمو په اړه معلومات ورسره شریک نه کړي نو د ویزې د ختمولو افغانستان ته د ورتګ په سر د بندیز او ځینو نورو مخنیونکو اقداماتو سره به مخ شي. د بشري حقوقو د سار سازمان د خزو د برخي مسولې دربار په خپل ټوټر باندې د سټيفاني ګلنسکي ستاینه کړې چې ور باندې د تیر شوي حالت په اړه بیان ورکړی. هی دربار ویلي واضح ده چې طالبانو د افغان خبریالانو په وړاندې د بیان ازادي او کاري فضا په بېرحمانه توګه تنګه کړې او اوس یې د بهرنیو خبریالانو د غلي کولو لپاره هم ملا تړلې ده. اخوا سټيفاني ګلنسکي ویلي باورمنه ده چې له طالب چارواکو سره د منابعو شریکول نه یوازې نامناسب دی بلکې خطرناک پایلې لرلی شي، ځکه دې ادعا کړې چې طالب چارواکو ګڼ ژورنالستان د راپورونو په سر وهلي دي. سټيفاني ټینګار کړی چې د خبریالانو او منابعو ترمنځ اړیکې په اعتماد ولاړې دي او هیڅکله باید دا باور مات نه شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د سټيفاني ګلنسکي تر بیان وروسته ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل
دا خبر خو موږ په کلکه ردو، ځکه دلته په روزمره شکل لسګونه خبریالان افغانستان ته راځي، بیرابیل ولایت ته بازار ډول زیرا پورونه جوړي، هیڅ ډول محدودیتونه نه لري. متاسفانه ځینې کسان د باندې خبریالانو په نامه راځي، دلته راسي اسناد قانوني اسناد نسی رای کولی یا اسناد بیا جعلی خیزي، نو هغوی ته بیا موږ اجازه ځکه نه ورکو چې هغوی راتګ مشکوک وي، هغه هویت مشکوک وي. د نسبت
طالبان تر دې مخکې هم له ځینو بهرنیو خبریالانو سره په بد چلند او په ځینو شرایطو کې ان د هغوی په توقیف هم تورن شوي. له دې ډلې لین اوډانل چې کلونه یې افغانستان کې خبریالي کړې وه، تیر جولای د لنډې مودې لپاره تر سار او پوښتنو لاندې ونیول شوه. اوډانل له افغانستانه تر وتلو وروسته وویل چې طالبانو مجبوره کړه د ځینو راپورونو په تړاو بخښنه وغواړي، که نه زندان ته به واچول شي. طالبان د 2018 کال د اگست په میاشت کې واک ته ورسېدل. ازادي رادیو ته رسیدلو معلوماتو لمخې طالبانو د خپل واکمنۍ په یو کال کې لږ تر لږه 30 خبریالان بندیان کړي. په دې کې ځینې خبریالانو ادعا کړي چې طالبانو د نیولو پر مهال او په زندان کې وهلي او ځورولي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د طالبانو حکومت هیلمن دی چې د ټاپی نلیکې د پروژې کار به ژر پیل شي. د طالبانو یو پلاوی د ټاپی نلیکې د پروژې د کارونو د پیل په تړاو د ترکمنستان پلازمېنه اشقابات ته سفر هم کړی و. دا پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. تفصیل د سفی الله ستانکزي په راپور کې.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ترکمنستان ته په سفر کې د ټاپی نلیکې د پروژې له مسولینو څخه د عملی پلان او د دې پروژې د پیل مهالویج غوښته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دوشنبه ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ هیات په دا وروستیو کې ترکمنستان هیواد ته لاړ، د ټاپی په اړه باندې هم خبرې شوې دي. د دې لپاره انشاءالله په نږدې راتلونکي کې یو پلان اعلانې کې چې د مخې به د ټاپی پروژې د پیل او د هغو دغه امنیتي برخې او د نورو اجراءاتو په اړه باندې معلومات به ورکړل شي. خو دا بحث روان دی چې هغه میکانیزم بشپړ شي. امید دا ده چې د ټاپی پروژه به نږدې وخت شروع کیږي او دا به د افغانستان او ترکمنستان او پاکستان او هندوستان لپاره یو ډیره مهمه پروژه وي د ګاز د انتقال په برخه کې.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه وزارت مرستیال وحید الله حلیمی د ټاپی پروژې له اجرایي رئیس محمد مراد امانوف سره په کتنه کې د دې پروژې د پیل د مهالویج غوښتنه کړې. د ټاپی پروژې مشرتابه ژمنه کړې چې د دوو اونیو په اوږدو کې به د قانون او پټرولیم وزارت ته د کار د پیل مهالویج وسپاري. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کتنه کې چې په اشقابات کې د ترکمن ګاز په مرکزی دفتر کې وشوه، په هرات ښار کې د ګازو د ویش د شبکې په اړه د همکاریو په اړه هم بحث او د نظر تبادله وشوه. د ټاپی د ګازو د لیکت پایپ لاین او لویه پروژه چې ټاکل شوې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال کړي، له څو کلونو راهیسې د ناامنیو له امله ځنډول شوې ده. دا پایپ لاین چې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري، په افغانستان کې به زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. په دې سربېره به افغانستان له دې پروژې څخه د کال تر 400 میلیون ډالرو پورې عواید هم ترلاسه کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د یوې اوږدې مودې وروسته د افغانستان او چین هوایي دهلیز بیا پرانستل شو. پرون په دغه دهلیز باندې 40 تنه جلغوزي چین ته صادر شول.
له افغانستان د هوایی دهلیز لارې چین ته 40 ټنه ځنغوزی صادر شول. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دا بهیر به دوام وکړي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دوشنبې په ورځ د کابل په هوایی ډګر کې په دې تړاو جوړو شویو مراسمو کې وویل هوایی دهلیز د افغانستان او چین د سوداګریزو اړیکو په پیاوړي کولو کې مهم رول لري.
څنګه چې هوایی دهلیزونه د نړۍ بازارونو ته د افغانستان د تولیداتو په رسولو کې خورا حیاتي رول لري، نو د افغانستان او چین ترمنځ د هوایي دهلیز به د افغانستان او چین ترمنځ تجارتي اړیکې لا قوي او زموږ د جلغوزو تولید او پروسس به بیا پیاوړی کړي.
نوموړي په دې ناسته کې افغان سوداګرو ته د نورو اسانتیاوو د برابرولو په اړه هم خبرې وکړې. چین ته د هوایي دهلیز له لارې د ځنغوزیو صادرات یو ځل بیا له یوې اوږدې مودې وروسته پیل شول. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو له واکمنېدو وروسته یوازې یو ځل د کامیر شرکت له لارې چین ته ځنغوزی صادر شوي دي. په ورته وخت کې د تازه وچې میوو یو شمېر سوداګر که څه هم له چین سره د هوایی دهلیز د پرانیستې هرکلی کوي، خو وایي چې د نورو میوو د صادراتو لپاره هم باید ورته هوایی دهلیزونه جوړ شي. د دې سوداګرو له ډلې فتانی بیات ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه زیری دی، خو هیله من یو چې موږ یوازې ځنغوزیو ته کار ونه کړو. که چیرې په نورو برخو او له نورو هیوادونو سره هوایی دهلیزونه جوړ شي، د سوداګرو ستونزې به حل شي،
مشکل تاجر حل
میشه. اغلی باید ټینګار کوي چې حکومت باید سوداګرو ته یو سبسایډي هم په پام کې ونیسي. چین ته د هوایی دهلیز له لارې د ځنغوزیو صادرات په تیر جمهوري نظام کې پیل شول. د ځنغوزیو تر څنګ نورو هیوادونو ته هم د هوایی دهلیزونو له لارې وچه میوه او د افغانستان نور تولیدي توکي انتقالېدل او سوداګرو ته سبسایډي هم ورکول کېده. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ چین سره د هوایی دهلیز له لارې د ځنغوزیو صادرات د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ خونو د چین د حکومت او د کامیر شرکت ترمنځ د شوي تړون پر بنسټ د دوبۍ له لارې چین ته انتقالیږي. د دې وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي افغانستان په کلنی ډول چین ته له 4000 تر 8000 ټنه ځنغوزی صادروي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د سیمې او نړۍ یوه توده موضوع د امریکا ولسمشر او د ملګرو ملتونو سرمنشي د اوکراین د پلازمینې په شمول په لویو ښارونو د روسیې د توغندیزو بریدونو په اړه کلک غبرګونونه ښودلي. پرون روسي ځواکونو په کیف او نورو ښارونو باندې له اتیاوو ډېر توغندي وویشتل چې لزګونه کسانو ته یې پکې مرګ ژوبله واړوله. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اکتوبر په 10 وویل چې د روسیې غچ اخیستونکي بریدونه د اوکراین په وړاندې د پوتین د جګړې بشپړ وحشت په ډاګه کوي. بایدن په یو بیان کې ویلي متحده ایالات د کیف په ګډون په اوکراین کې د روسیې توغندیز بریدونه په کلکه غندي. د بریدونو ملکي وګړي وژلي او ټپیان کړي او غیر نظامي هدفونه یې ویجاړ کړي. دا یو ځل بیا د اوکراین د خلکو په وړاندې د ښاغلي پوتین د غیر قانوني جګړې بشپړ وحشت په ډاګه کوي. روسي ځواکونو د اکتوبر په 10 د اوکراین پر پلازمینه کیف او نورو لویو ښارونو له اتیا ډېر توغندي وتوغول. دا له فبروري راهیسې چې موسکو پر اوکراین یرغل پیل کړی په لوی لاس د جګړې د زیاتولو یو اقدام بلل شوی. د اوکراین په زیربناوو او ښاري استوګنځایونو دا بریدونه چې پکې لږ تر لږه 11 کسان ووژل شول او 46 نور ټپیان شول د لویدیځو مشرانو لخوا وغندل شول او تمه کېده چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په بیړنۍ غونډه کې به هم د بحث مهم ټکی وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د اوکراین پر ښارونو دا توغندیز بریدونه وغندل. د هغه ویاند سټیفن دوجاریک دوشنبه ماښام په یو خبري کانفرنس کې وویل د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې هغه پر اوکراین د روسیې فدراسیون د وسلوالو ځواکونو لخوا د لویو توغندیزو بریدونو له امله عمیقا خواشینی دی. دا بریدونه د راپورونو په اساس د ملکي تاسیساتو او استوګنو سیمو د پراخې ویجاړۍ سبب ګرځېدلي او په نتیجه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. سرمنشي ټینګار وکړ چې دا بریدونه د جګړې د تجدید څرګندوی کوي او د تل په څیر ملکي خلک تر ټولو لوړه بیه پرې کوي. روسیې بیا د اوکراین پر ښارونو د وژونکو توغندیزو بریدونو له امله د راپورته شوو نړیوالو غبرګونو په مقابل کې کلک غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دا بریدونه د کیف لخوا د ادعا شوي ترهګریزو کړنو په غچ کې وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د امنیت شورا له غړو سره په یو ویډیوي تماس کې دا بریدونه د کیف د اکتوبر د 8 د هغه بمی برید غچ وباله چې پکې د کریمیا او روسیې یو اصلي نښلوونکی پل ویجاړه او د روسیې ځواکونو د اکمالاتو یو اصلي د اوسپنې پټلۍ تخریب شوه. پوتین وویل که نور د ده په خبره تروریستي بریدونه وشي د روسیې غبرګون به لا سخت وي.
ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.